په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشا رئیس وایي چې کیدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو مخکې تر دې چې راپورونه تورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت چارواکي وایي د وروستۍ سیلابونو له امله نږدې 141 کسان وژل شوي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 5500 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول، او پاکستانی چارواکي وایي چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 141 کسان مړه شوي دي او 20,000 کورونه ویجاړ شوي دي. نجیب آقا فهیم نن د اوبو 15 ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو راوتلو له امله زرګونه کورونه بې ځای شوي دي.
27,000 خانه تخریب شده، چې به صورت کلی چې به صورت قسمی. تعدادی هم متاسفانه جانهای شیرین خود از استادن در حدود 141 نفر.
نوموړي ویل چې دغو سیلابونو په فاریاب، فراه، کندهار، هلمند او هرات ولایتونو کې سخت زیانونه اړولي دي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي د افغانستان ټولو ولایتونو ته د مرستې رسونو ټیمونه رسیدلي دي او اړین اقدامات کیږي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دفاع وزارت ویان قیس منګل نن وویل طالبانو تېره شپه د ملي اردو په یوې اډې برید وکړ چې له امله درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي اردو په ځوابي برید کې 34 طالب وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه پورې د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا کونړ ولایت په چاپې درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. په ختیځ کې د سلاب قول اردو د دوهمې لیوا قومندان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او 22 وسلوال نیول شوي دي. افغان ځواکونو وروسته د هغې د کونړ په چاپه درې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې د طالبانو داعش ډلې ترمنځ د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 5500 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. د لوګر د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونځیو د ودانیو د جوړولو سربیره په شپږویشتو مکتبونو کې د څښلو د اوبو څاګانې هم کیندل کیږي. د نوموړي په خبره د دې پروژو لګښت 328 میلیونه افغانۍ دی چې د کلیوالي پیوستون د پروګرام لخوا ورکول کیږي. د لوګر چارواکي وایي دا مهال د دې ولایت له 300 ښوونځیو څخه 114 ودانۍ نه لري. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وشل شوي دي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې ویلي چې د تیر شپې په دې برید کې ګڼ شمېر نور عسکر ژوبل دي. پاکستانی پوز ویلي دي چې د دوی په ځوابي برید کې هندي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. هندي چارواکو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کېږي چې د تېرې فبروري میاشت په 14 نېټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژون کې بریج سلویخ هندي عسکر وژل چې له امله د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شو. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا بریکزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچي مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له یوې موافقې پرته له اروپایي اتحادیې ووځي. نوموړي نن په بروکسل کې ویل ورځ تر بلې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله سختیږي. د اروپایي ټولنې مرکچي دا خبرې وروسته تر هغې وکړه چې د برتانیې پارلمان د صدراعظم تریزا مې لخوا له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د موافقې بدیل پیشنهادونه رد کړل. دا مایکل بارنر په وینا اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وتلو ته 10 ورځې پاتې دي، لندن دوه انتخابه په مخ کې لري. یا دا چې پرته له کومې موافقې ووځي او یا دا چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره نور وخت واخلي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسمو وا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د سلو کلونو په عمر 13 شپه وفات شوه. د قاسمو والمسی ژورنالیست شمسیه قاسم نن ازادي راډیو ته د خپلې نیا د مړینې خبر تایید کړ. د تاجکستان د فرهنګ وزیر قاسمو وامړینه د تاجک کلتور او خلکو لپاره یو لوی ضایع بللې ده. مشرفه قاسموا په 1903 کال کې په سمرقند کې زیږیدلې او په 1908 کال کې د تیاتر د ممثلې په توګه کار پیل کړو. قاسموا چې د جنازې مراسم نن تر سره کیږي په مشهور تیاترونو او یو شمېر فلمونو کې تمثیل کړو.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. شغلی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و بر از اینکه یک سولې دوامدار کار بده خود افغان ها باید چه مسئولیت بیشتر بگیرن.
بلخواه ده افغانستان ده سول او جگره ده مطالعات و ده مرکز مرستیال حکمت الله عظمی پا دیاروائی؟
زه فکر کوم ده امریکا و ده طالبان و مذاکرات بیر مخیط کلید یولا با مخیط و برشتید امریکا پا لکه خلیزات چی تشت ویزی مثلا امریکا رول کمیشی فکر کوم ده یو صحیح خبره ده.
په یو بل تحلیلي مطلب کې به په دې اړه ووري چې آیا د دې خطر ستا چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې زیانمنې سي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې پر ایران د امریکا د نوي بندیزونو په اړه به د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبرې ووري او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار په ګډه را سره ووري. ورزور د خبرونې د سر موضوع ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډیری مسؤلیتونه خپل کړي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. خاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي، بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یو تلپاتې سوله کار ورکړي خپل افغانان باید ډیر مسؤلیت واخلي او کومې پریکړې چې کیږي ټول شمولوي تر څو وکولای شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري، ځکه د افغانستان د جګړې یو برخه نیابتي ده.
بزرګ داره په قسمت از جنگ نیابتي است.
خاغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدلې دی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمیر نور افغان چارواکو سیاسيونو سره یې کتلې دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاغلی خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 13 نیټې به دوام پیدا کړي، برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وټلو د موقع هڅه نه کوي، بلکې د داسې سولې دروستو حل ځلې کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نوموړي ویل دی باور نه لري چې په افغانستان کې بل سولې وروسته ترهګري ختم شي، ځکه د خاغلی خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري. دی وایي زه نه وایم چې د سولې پر راتګ سره به په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نه شي. تروریزم خو نه ختمیږي. کله طالب سره جګړه کمه شي نو داعش لا هم شته او که القاعده وي نو جګړه یې په وړاندې دوام پیدا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل که په افغانستان کې ترهګري موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونه غواړي چې امریکایان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري تر راتلونکو درې یا پنځه کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې خو مواردلې. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز هم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا رول کمیږي او افغانان باید مسؤلیتونه په خپل لاس کې واخلي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې. په ګډه به یې وره.
ډېره مننه. زه فکر کوم چې ډېر اشاره د خلیزاد و افغان دولت ته و چې باید افغان دولت په دې کې یو لوړ قدم واخلي او راتلونکي غونډې چې په ما په قطر کې کېږي د افغانان تر مابینځ باید خپل حیات پکښې کې واستوي او دا حیات په تر څو عامه شموله نه وي تر څو افغانستان دولت پکښې کې برخه ونه لري. نو زه فکر کوم ډېر اشاره هغه ته وه، مګر د دولت د نظره چې ورته ګورې دولت تشویش لري. دولت دا فکر کوي چې امریکا د طالبانو سره یو داسې یا بالخصوص داسې یو ډیل ته ځي، یو داسې یو تفاهمنامې ته ځي چې افغانستان دولت پکښې کې قرباني کیږي. او زه فکر کوم افغانانو ته پکار ده، د افغان دولت ته پکار ده چې یو جامع یو مکمل ټیم کېدی یا رهبری کوي او یا په پراخښې کې جز وي، د هغې سې یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي چې هغه ملي اوسېږي، لاړ شي طالبانو سره اقلا هغه مذاکرات شروع شي. که دا بحث شروع نه شي، زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزات چې تاسو ته ویلي چې مثلا امریکا رول کمیږي، زه فکر کوم دا یو صحیح خبره ده. امریکا حتی شاید خپل فوځي حضور لاره زیات را کم کړي او دا که سوله وسې کونه شي
اعظمی صاحب د امریکا د رول د کمیدو پاړه لکه څنګه چې خلیلزاد ویل تاسو یادونه وکړو د پوځي حضور د کمیدو خبره مو وکړه، خو خلیلزاد په خپل دغه څرګندونو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د سولې پراتګ سره هر څه سمیدای نشي. هدف دا و چې داعش او القاعده له هم دلته موجوده ده، داعش ډله له هم په جګړه کې ده. دوی ویل چې د داعش په وړاندې به جګړه دوام ولري. فکر کوي چې کڅوله کیږي جګړه دغه په وینا باندې چې جګړه دوام پیدا کوي په همدغه شکل باندې به دا جګړه دوام پیدا کړي لکه دا اوس چې دا کنه یو څه نرمخت او څه کمخت پکې راشي.
زما فکر باندې چې تر ټولو مهمه دا ده چې طالب فکر نه کوم چې طالبان دي د امریکا د حضور سره یا د امریکا فوجي حضور پښتون کې د سولو کې د دې شرط دا چې باید امریکا باید اول ووزي. خدا چې امریکا ووزي د داعش سره جګړه به د چا وظیفه وي؟ دا یو سوال دی. آیا امریکا او طالبان یو ځای کېدلی شي چې مشترکاً د داعش خلاف باندې جګړه وکړي، او که یا طالب د امریکا په نمایندګي باندې یا د امریکا سره په تفاهم باندې داعش پر وړاندې باندې جنګ کوي؟ نو دا سوالونه دي. خو زه فکر کوم چې د طالبانو سره سوله باید په یو حقیقي سوله باندې دغسې تبدیله شي. دا نه چې طالبانو سره سوله وسي بیا ځینې طالبان داعش دلو ته ولاړ شي، یا مثلا خارجي تورستان چې په افغانستان کې دي هغې د یو بله جبهه خلاصه کړي او دغه ناخوالې او جنګ ته ادامه ورکړي. نو دا یو نګراني ده، او زه فکر کوم دا نګراني په د ټولو خلکو سره ده، د امریکا په شمول، د طالبان په شمول، د افغانستان د خلکو او د هر چا سره. فکر کوم دا یو تشویش دی.
د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصې د راډیو او دوستانو بیا هم د همدې سولې پر موضوعاتو تم کیږو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي کیدای سي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې سي. ښاغلی داودزی د سه شنبې په ورځ چې نن ده د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې وویل سره له دې چې دغه مذاکرات ګټور دي، خو باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره عام خلک هم ټینګار کوي چې طالبان باید له افغان حکومت سره کښېني او خپل اختلافي مسایل حل کړي. نور حال فیروز عزیزی را کوي.
که چه هم افغانان په هیواد کې د سولې راتګ ته هیله مندي، خو تر دې دمه ظاهراً د دغې پروسې پیچلتیا نه ده هواره شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي احتمالاً چې د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نورو پړاوونو ته هم غځیږي. نوموړی د سې شنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. ویل د دغې پروسې غځېدا پوښتنې پیدا کړي دي.
پنج دور مذاکره شد، شش و هفت شم شاید شوا،
پنځه پړاوه مذاکرات وشول، خواهش پکم اومی هم وشي. زه د یو افغان په توګه دا وایم چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا نور مذاکرات ښه دي، په هره کچه چې وي، خو دا ټولې خبرې باید اصلي خبرو سره مرسته وکړي. خو دا چې تر کومې کچې د دغو خبرو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شوي، په دې اړه موږ هم پوښتنه لرو او تاسو هم.
افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې خبرو د اوږدېدو موضوع مطرح کوي چې مخکې له دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت تر ولسمشۍ انتخاباتو د مخه د سولې وې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلي خلیلزاد پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل تمه لري چې د رایو صندوقونو ته د افغانانو له ورتګ وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شاوخوا شل ورځې وړاندې د سولې د خبرو پنځم پړاو پای ته ورسید. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و د ځینو مسایلو په اړه له طالبانو سره ګټور بحثونه شوي، خو یو شمېر نورې خبرې به د خبرو په بل پړاو کې مطرح شي. له دې سره دلته د افغانستان د سولې په کور کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي او ټینګار کوي چې د سولې خبرې واحدې نه دي او تر ډېره د سیاسي او استخباراتي سیوري لاندې دي. له ډلې رحیم جمی وایي
زمانی که برای اولین بار صدا بر صلح در افغانستان بلند شد،
چه سولی غک پورته شده تر غیر سیاسی پروژه استخباراتی چال چلن
بوده، سیاسی بوده، برخوردهای استخباراتی بوده.
به یک از دول دا چلن
هست که ما کاملا با او موافق نیستیم. این روش ویشی بی فعلا
در کابل یوش میر اوسیدون که همچه در جگری ترخیت کلی وایی در دوامدار سولی غختون کدی او افغانان باید یو بل ومنی.
ام اکبر دین دا سولا خدر هارین بجار جنگ جگدر دین هیچ چیم نجوی که باید سولا راسی طول یا ورون هر طولی به اتفاق بندی اخبر زوان زندگی سر تا ورسی.
نیم شما خصوی ملی خیل و سیدین کش سید آباتی بلس والای
خلق آرامی غوری خلق دیر آزرده دی پدې سولې راشي خلک د خپل مزدوري خپل کورو ته خلوشي.
ویل کیږي چې د قطر مرکز دوه به په روانه میلادي میاشت کې د افغان سولې په اړه د څو مهمو ناستو کوربه وي چې لومړی غونډه به د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له رسمي خبرو وروسته به طالبان له افغان سیاستوالو سره د خبرو دویم پړاو پیل کړي چې افغان حکومت ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. خو اوس به ولیدل شي چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه.
له فیروزی عزیز خمو راپور واورید. دوستانو مسله د سولې ده، اوس به یو تحلیلي مطلب راواخلو ده چې آیا د دې خطر سته چې په افغانستان کې د جګړې له تودېدو سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چې له دې ډلې سره یوه نهایي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې تیزې سوي دي زیانمنې سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي په افغانستان کې د جګړې ډګر ته په پام سره چې طالبان نسبتاً له یوه ښه دریځ څخه برخمن دي، شاید د سولې په روانو خبرو کې د ښو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره خپلو رئیس فعالیتونو ته لا زور ورکړي. په دې اړه به دغه مطلب له نوریاس نوری څخه واورو.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې تر اوسه د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه نه ترسترګو کیږي، خو د جګړې په ډګر کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د نښتو او حملو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ښایي جګړې لا شدت عمومي او عمده علت یې همدا بولي چې طالبان غواړي په یوه پیاوړي دریځ د سولې د خبرو د میز تر شا کښېني او ښه امتیاز ترلاسه کړي. یو له دغو کارپوهانو د افغانستان د پالیسۍ مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله انکوسری دی. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ګمان نه کوي چې طالبان د سولې د خبرو له امله خپل عملیات ودروي، بلکې ښایي لا یې پراخ کړي.
زور بازموي دي او بل په خلاف چې څومره دی کولی شي پرمختګ وکړي، ځکه د دواړو طرفه به کوشش دا وي چې دی څومره پرمختګ وکړی شي نظامي ډګر کې، او دا پرمختګ نه به دی بیا د سولې پروسه کې استفاده کوي او کوشش به کوي چې پورته لاس ولري د مخالف سره د جوړ په پروسه کې.
وسلوالو طالبانو د معمول خلاف چې هر کال د پسرلی لپیلې دوسر به په بیلابیلو نمونو د نوي عملیاتو د پیلې دوه اعلان کاوه، تر اوسه د دړول عملیاتو د پیلې دوه اعلان نه دی کړی، بلکې برعکس مقابل لوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دي ورله مخې د خالد په نوم تهاجمي عملیات پیل کړی دي. گریم سمیت چې د نړیوالو کړکیچونو له ډلې سره د یوه سلاکار په توګه کار کوي وای، په وروستیو کلونو کې د جګړې فصل هغه پخوانی مفهوم له لاسه ورکړی، ځکه طالبانو په ژمي کې هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. ښاغلی سمیت یو علت رویترز اژانس ته دا ښوولی چې اکثره طالبان اوس خپلو سیمو ته نږدې جګړې مخته وړي او نور دې ته اړتیا نه لري چې په غرنیو سیمو کې د واورو له ویلېدو سره د جګړې ډګرونو ته ولاړ شي. نوموړی په دې باور دی چې د شخړو له زیاتېدو سره د دې پر ځای چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې عاجلې اړتیا ته سره نږدې کړي، د دې خطر شته چې یو جولجاړي ته د رسېدو لپاره یې دریځونه لا سخت شي. یوه ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند شوی، رویترز اژانس ته ویلي چې د افغانستان په جګړه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما له وخته د جګړې او خبرو له ستراتیژۍ کار اخیستل شوی، او دا هیواد به هم ښایي هغه څه چې جنوبي سودان او کولمبیا تجربه کړي وو د سولې له یوې موافقې د مخه د شخړو زیاتوالی تجربه کړي. په دغو دواړو هیوادونو کې د کلونو جګړو وروسته د سولې له تړونونو مخکې جګړو شدت موندلی وو. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی هم ورته نظر لري او وایي چې د سولې د خبرو له دوام سره که د جګړې بل مهم لوری چې د افغانستان حکومت دی پکې شاملېږي، ښکېل اړخونه به پوځي فعالیتونه سست نه کړي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې طالبان همدې لپاره جګړې ته تشدید ورکوي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز وخت، همدارنګه د افغانستان دولت هم عین عمل چې غواړي خپل وړتیا او توانایي د جګړې په ډګر کې وښيي، تر څو که چېرې د مذاکراتو میز ته ځي نو ترې استفاده وکړي. زما عقیده ده چې د تشدید عملیاتو چې هلته د سولې مذاکرات جریان لري
طالبانو چې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې، له امریکایي لوري سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو یوه عمده غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه د طالبانو له استازو سره 15 ځلې خبرې کړې دي او ورسره شپږم دور خبرې هم په پام کې لري، له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا یوازې له افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره خبرې نه کوي، بلکې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې او امنیت د ټینګېدو او دا چې بیا د دې هیواد له خاورې امریکا او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ متوجه نشي خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد وویل
اگر مسئله مشکل تروریسم نباشه از افغانستان، اگر افغانستان به موجودیت
کل افغانستان د تروریسم ستونزه نوی، که افغانستان د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ونه لري، که افغانستان او راتلونکي حکومت طالبان او نور ضرورتونه لري یا نه غواړي چې بهرنی ځواکونه دلته پاتې شي، ولې نه د امکان لري نه چې امریکایي قواوې او د ناتو او نور متحدینو ځواکونه دلته نه وي. خاغلی خلیل زاد د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې تر ډیره پر دې مسلې تاکید کړی چې دا ځل ډیر کوښښ د دې لپاره کوي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د بیلابیلو قشرونو یو هر اړخیز مرکچی پلاوی وټاکل شي. که د دغه سیمې مرکچی پلاوی له ټاکلو سره د سولې خبرې یوې بلې مرحلې ته داخلې هم شي، ډیری کارپوهان د افغانستان د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو ته په پام سره دې ته ډیر خوشبین نه دي چې افغانستان د په نږدې وخت کې د سولې د یوه تړون شاهد واوسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو ری از د رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشان تر و بجو پر منځنۍ صفه د ولس شپږ نوی او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د الکسي اوس په ورسو روزګان ولایت د روزګان کندهار پر لوی لار هوایي بریټ شپږ کسان وژل دي. د دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي چې وژل سوي کسان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوي کسان هغه ملکیان دي چې ګاونډي هیواد ایران ته د کار لپاره روان و چې هوایي بریډ ور باندې وسو، خو د روزګان د څلرمې پلې لوا مسولین بیا وژل سوي کسان وسلوال طالبان بولي. د په دې اړه تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان لالی ننسی شم بازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار مهال هوایي ځواکونه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره هغه مهال په نشکړی کله چې دوی کندهار ته پر لاري و او د یادی لاري په وجدو کې د سرخوبیت په سیمه کې پر یو هوټل ډوډۍ خوړله. نو موړي داونه ویل چې دا برید د چاله خاطر سره سوي بل خو بیا د یاد برید څخه روغ وتلو وایني شهیدانو ازادي راډیو ته ویل چې دی یو جلسوی ملګری گاونډي هیواد ایران ته په کار پسې روان و چې د ورزګان او قندار ترمنځ پر لوی لار تر هوایی برید لاندې راغله. دی ویل چې په یاد برید کې نه کسان وجلسوی او وطن نور ټپیان دي. دغه کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په مخه راوړل شوي و ازادي راډیو ته داسې وویل.
بسم الله احمد روزګان د ولایت غزاب رسوالی د چارباغ د کلی اوسیدونکو یم. سره وخل دلته بس مر پریوت نیم بجې چې مل خامخه منځونه چې مو وکړ دلته پریوت بالا دغه مر ځکه ګرځي د بالا پر مر باندې دغه وکی به میرا باندې راوغورځوي په دې کې مرته نه کس شي دان کله درک صدور کته مرګ حاله مر وایس زخمیان
خاور لاندې و غبلن روان میرا پور سوي د خاور زبره مر ګرځي راوخ درس کس شي دان سو
د ولایت غزاب رسوالی د ورو د غاړي ورو مر ټول کارګر خلک ورو ټول یاران ته کلولو وروره د زمینداری سره خلاص او پرګی اقتصاد نه لرو وروره لاس کسولو درې کس وټل چانو لرو په دې کې وروره ټیک ټاک نه کس شهید سی وی د څلور کس ټپیانه وتل دي وروره دا د بری شاید هم دا خاور لاندې ولا سره خلاص زه دا بسم الله نه میږي دا وته خبرې وکړي ډیر ښه دوه نه یو غس خاور پر ما پرته و
لا یاد بریټ څخه روغ وتلو کسانو له دولت غښتنه وکړه چې دغه بریټ کون کې د قانون منګول ته وسپاري. په ورته وخت کې بیا د ورزګان د څلرمې په لیوا مسولین وایي وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اووم عملیاتي کنډک کومندان زمري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وژل سوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم کومندان هم شامل دی. نوموړي وایي یاد وسلوالو طالبانو پلان لرلی چې د یادې لارې پر سر پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړي.
مل د شپې د خوانه اوس هغه د هغه وخت میشن پلان کې په دې خاطر باندې طالبانو د خارجي تیارو باندې انداخ کړی هغوی انداخ نه نتیجې نه طالبان مسلمي ملکیان ملکیان نه وي ونه پاره بدي ونه پاره.
زمری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې نن یې د مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال هم 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. نوموړي وایي په دغه سیمه کې د 15 جلسو وسلوالو طالبانو جسدونه هم له دوی سره پراته دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا فداسیال کې چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به نړیوال مطلب راوخلو. یو چک پړی امریکایي چارواکی پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. تهران ویلي چې د امریکا بندیزونو په دې هیواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ځکه ټکنۍ کړي چې د دغو بندیزونو له وجې د دې هیواد د هوایي ځواک هلیکوپټرې په بد وضعیت کې دي. نوري اس نوري تفصیل راکوي.
د سپین مانی یو جګپوړی چارواکی وای واشنگتن پر تهران د نور بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نغواړي نومې څرګند شي پرون دوشنبه وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد د انرژي او مالي سکتور په ګډون په بیلابیلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمنی او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. دغه امریکایي چارواکي وویل موږ غواړو چې بندیزونو ته دوام ورکړو او سوداګر باید په دې باور ولري چې په اوس وخت کې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. پر تهران د واشنگتن د نویو احتمالي بندیزونو د څرنګوالي په اړه د چارواکي نور جزئیات ورنکړل خو دومره وویل چې دغه نوي بندیزونه به په څو اونیو کې ولګول شي. د ترامپ ادارې پر تهران د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه ورانوونکي بللي سخت فشارونه راوستي دي. تهران په منځني ختیځ کې د سخت دریځو ډلو په ملاتړ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو په آزمویلو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ تورن کړی دی. په عین حال کې تهران پرون وویل چې د امریکا بندیزونو په دې هېواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو او ژغورنې پر هڅو ناوړه اغېز ځکه کړی چې د دې هېواد هلیکپټرې له تخنیکي پلوه په بد وضعیت کې دي. ایران په جنوبی سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې تر اوسه د مړو شمیر له 45 تنو اوښتی اضطراری حالت اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه ټویټ کې ولیکل چې د امریکا بندیزونو هغو سیمو ته چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي د ایران د هلال احمر د ټولنې لخوا د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ظریف وویل د مرستندویو هلیکپټرو په ګډون پر تجهیزاتو بندیز لګول اقتصادي جګړه نه بلکې اقتصادي تروریزم دی.
دوستان اوس موږ اخلا زده رادیو او ری زده رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر و په جو پر منځنۍ تپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت مزدیګر څلور بجو دیش د دقیقو ته یو ځل بیا رضوان مراد خدای مهمو خبرونو لاندې سوال.
تبې پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله په افغانستان کې نږدې 141 کسان وژل شوي او 20000 کورونه ویجاړ شوي دي. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي. د لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو کې نن د 55 خونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. لاروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ د پروسې لپاره د دې ټولنې مرکچی مایکل بارنر وایي احتمال لري چې برتانیا راتلونکې اونۍ د وتلو له موافقې پرته له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. او د تاجکستان مشهور ممثله مشرفه قاسموا چې د تاجک تیاتر مور بلل کېده د 100 کلونو په عمر 13 شپه وفات شو.
د رضوان مراد څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ په تموده ازادي رادیو .com. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسول اکرام الله اکرام څخه به سپورتي خبرونه وور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد قریشي د تختونکو له منګولو راخوشي شوی او کورنۍ ته سپارل شوی دی. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی په خپل فیسبوک پاڼه له افغان امنیتي ځواکونو مننه کړې چې د دغه افغان لوبغاړي په را پیدا کولو کې هلې ځلې وکړې. د کرکټ 12 کلن افغان لوبغاړی احمد قریشي چې په وړو کې راشد خان هم مشهور دی څوونه وړاندې په ننګرهار کې نادرکه شو چې وروسته یې تختونکو له کورنۍ څخه د لکونو ډالرو غوښتنه کوله. تکل شوی چې در روانې اونۍ د پنځم به پورز د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لپاره د ځوانانو د غوړه کولو په هدف اسیالۍ پیل شي. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزون کې بشیر طریقي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د مرکز کابل د څلورو لوبډلو پاکستان او ایران کې د کډوالو د لوبډلو تر اتسنګ د ټولو ولایتونو لوبډلې برخه اخلي. دی وایي دا سیالۍ به په کابل کې پیل کی چې یو اونۍ به دوام وکړي. او د هندستان د کرکټ د غوړه لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن رایل چیلنجر بنگلور او راجستان رایلز لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دواړه لوبډلو پر روانو سیالیو کې تر دې دمه هیڅ بریا نه د خپل کړی. د دغه سیالیو د 13 شپې په لوبه کې بیا پنجاب لوبډلې ډیلی لوبډلې ته په یو پزړه پوری سیالۍ کې ماته وکړه. د سیالۍ ټاس ډیلی لوبډلې وګټاو تو 55 غوړه کړه. پنجاب لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره 146 په تمنډي وکړي خو ډیلی لوبډلې یاد هدف پوره نشو کړای او په شلمه ورکی ټول لوبغاړي وسوځیدل. د آی پی ایل د دې کال په سیالیو کې تر دې دمه چنای سوپر کینګ لوبډلې د دریو بریاو سره د جدول په اثر کې ځای لري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله له ازادي رادیو سره وی او اوس به د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه په ګډه سره واورو. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېدو ته چمتو دي. په همدې ترتیب به یې په ګډه سره واورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تل اسکلانې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکه
چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی میو منئ دا نیمه نړۍ په دیخ پروانه کې د حق پیغلی د ژوند پاړه غږی کو چې د افغانستان په دیار لس ولایتونو کې د افغان خزو د ظرفیت جوړونې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي او په امریکا کې د نړۍ په کچه د وومن اف ډیسټینیکیشن یا متفاوت خزه په نوم جایزه اخیسته. هغه څنګه وتوانې دا چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ د افغانستان په نام نسیمو کې د خزو کار کول څومره ستونزمن دي او که خزه په نړیواله کچه ستایل کیږي د نورو خزو په ژوند به یې اغیز څه وي؟
دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیز وکړي.
دا ویره وه چې ډېر د سخت حالت سره مخامخ شو، ولې بیا هم موږ وکولی شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ.
هر ښځې پوهېږي، جایزې ورکوي، تکړه دي، پوهېږي، او د کلي ښځې غریبانه هم څه پوهېږي.
دا خبرونه فرشتي غنی جوړه کړې او زه همایون هیوا دې وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې فرشتہ غنی وړاندې کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې د جګړو سره سره کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه هم د نجونو او ښځو د فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي. خو له دې سره سره یو شمیر ښځې شته چې د خپلې ټولنې د پرمختګ او د ښځو د وضعیت بدلیدو لپاره هلې ځلې کوي او هغو سیمو کې کار کوي چې ناامني ژوند هم ګواښي. د افغان ښځو د فعالیتونو او د پرمختګ لپاره هڅې ځینې وخت د نړیوالو د پام وړ هم وګرځي، چې دا چاره یو شمیر نړیوالې معتبرې جایزې د افغان ښځو په نوم کړي. ایواله هم دغو ښځو څخه چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د 2019 کال د وومن آف ډیستینکشن یا متفاوتې ښځې ایوارډ واخیسته، غرڅنۍ امین ده. دغه جایزه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د ښځو لپاره د یو غیر دولتي یا کمیټي آن د سټیټس آف وومن بنسټ لخوا هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي وي. شاوخوا اصل نورې نړیوالې مؤسسې چې د نجونو او ښځو لپاره کار کوي د دې بنسټ غړیتوب لري. 22 کلنه غرڅنۍ امین د هغو کارونو په خاطر په دې ایوارډ وستایل شو چې په رضاکار ډول یې د ښځو د ظرفیت لوړونې، په ځان اعتماد پیدا کول، د نجونو تعلیم او په مدیریت برخه کې د ښځو او ځوانو نجونو د روزلو په برخه کې یې کړي دي. غرڅنۍ امین وایي له 2014 کال راهیسې د افغانستان په دیار لس ولایتونو کې د مدیریت په برخه کې د ځوانو نجونو په روزلو بوخته ده، چې تر اوسه یې تر زر تنه زیات نجونې روزلې دي. د امین په خبره دغه جایزه ورته د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې ورکړل شوه، چې هلته د میشتو افغانانو لخوا یې تود هرکلی هم وشو. چې کله زه په سټیج باندې ودرېدم، ماته ټولې هغه افغانې ښځې چې هغې د فعالیتونو سرته رسوي د ټولو مشکلاتو خنډونو سره دلته مخامخ راته په سترګې کې ودرېدلې، او ماته دا ډېر د افتخار ځای و چې د یوې افغان ځوانې ښځې په حیث باندې زه د افغانانو ښځو څخه نمایندګي کوم هلته، او د افغان ښځو قوت و ظرفیت او استعداد و رهبریت په نړیواله سطحه باندې ښایم. حتی ما بعضی افغانان ولیدل چې هغه دو ډېر په مینه او په احساس باندې زه کلک په غېږ کې ونیولم او سترګې د ژړا څخه ډکې. غرڅنۍ امین په اصل کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده، چې لومړني کارونه یې هم له همدغه ولایته پیل کړي دي. غرڅنۍ وایي تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو نړیواله جایزه اخیستې وه، چې هغه جایزه هر کال هغه لاس غوره ځوانو رهبرانو ته ورکول کېده چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزناک تمام شوي وي. د غرڅنۍ امین خور سنا بیا وایي زخته زیاته خوشاله شوه چې خور یې په نړیواله کچه د هغو فعالیتونو لپاره وهڅول شوه چې واقعا یې ورته زحمت ایستلی و.
غرڅنۍ چې دا هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولې دنیا کې د ښځو لپاره د مبارزې، حق غوښتلو او رهبرۍ یوه الګو ده. د هغه مقصد د ښځو او ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستل دي، چې په دې کار کې تر ډېره حده بریالۍ ده، او غرڅنۍ د افغانستان لپاره یوه سرمایه ده. نو د هغې د خور په حیث زه په هغې باندې ډېره ویاړم، او ماته د افتخار ځای دی چې زموږ په افغانستان کې د غرڅنۍ په شان کدرونه شته دي چې هغوی د یو مثبت او دوامدار او باثباته بدلون لپاره هلې ځلې کوي او کار کوي.
غرڅنۍ خپل زیاتره وخت د هغو سیمو له نجونو سره تیر کړی چې د امنیتي ستونزو او کلتوري محدودیتونو له کبله یې خپل استعدادونه پټ ساتلي دي. غرسنی امین وای اکثره وخت هغه سیمو ته سفرونه کړی دي چې هر شی باید مارګ ویره و. د هغه په خبره کله چې فرا ولایت ته ولاړه نو د دې ولایت امنیتی وضعیت ډیر خراب و، خو بیا هم دوی د نوموړي ولایت نجونو ته د مدیریت په برخه کې د افغان ښځو د پرمختګ په مخه روزنه ورکړې ده.
هغه ته هم امنیتي وضعیت ښه نه و، حتی دا ویره هم و چې ولایت به د سقوط سره مخامخ شي. ولې موږ وکولای شو چې دا برنامه هلته سرته ورسوو؟ انجونې مو ډیر په محتاطانه شکل باندې او ډیر په احتیاط سره خپل ځانونه حتی په خطر کې ورکړل، او هغه انجونې چې راغلې دا ټریننګ واخیست، هغه دو هم ځکه دا ویره وه چې امکان لري ډیر د سخت حالت سره مخامخ شو. ولې بیا هم موږ وکولای شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ شو.
غرسنی وایي دوی هڅه کوي هغه انجونې راټولې کړي چې تر یوه حده یې زده کړې کړي وي او په خپلو کلیو کې نور انجونو او ښځو ته ګټه ورسولی شي. ایواله هم دغه ښځو څخه په کندهار ولایت کې شګوفه ده چې د غرسنی د کاري ټیم سره د پروګرامونو له لارې روزنه لیدلې او اوس په خپل ولایت کې نورو ښځو سره مرسته کوي. هغه وایي په دې روزنیز ورکشاپ کې تر ګډون وروسته یې په ځان اعتماد او باور زیات شوی او اوس کولی شي په ښه توګه په هغه اداره کې چې کار کوي کارونه مدیریت کړي.
په پخوا کې کله چې ما مخکې له دې چې ما دغه ورکشاپ اخیستی دې په مشکلاتو سره اخته وم، ځکه چې ما د لیدرشپ د سر لیدرشپ په اړه خبر نه وم، نه پوهېدم چې څنګه کولی شم په یو ګروپ کې کار وکړم، څنګه کولی شم په یو ګروپ کې هنتی رامنځته کړم. کله کله به هم موږ د ډېرې ستونزو سره مخ کېدل، لکه دا چې همکاران یو د بل سره همکاري نه کوله، او کله چې ما دا خبره واخیسته ما زه پوه شوم چې چیرې موږ غواړو لیدر واوسو، نو موږ باید چې یوه ښه ګروپ ولرو، په خپل ګروپ او په خپل کاري ساحه کې یو ښه تغییرات رامنځته کړو.
غرسنی امین په افغان امریکایي پوهنتون کې د حقوقو په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس غواړي د فول برایت له لارې خپله ماسټري په امریکا متحده ایالاتو کې واخلي. غرسنی وایي د کار په لومړیو میاشتو کې چې کله ولایاتو ته سفرونه درلودل نو د خلکو له خوا له ډېرو ستونزو سره مخ شوي وه، خو اوس هر څه بدل شوي او خلک یې له کارونو خوشحاله دي.
مشکلات به ډېر وو، بعض وختونو کې به خلکو ویل چې سو د کوم ځینه راغلی است، یا به ویلی چې دا ټریننګ څه شی لري ځان سره. مشکل دا و چې هلته خلکو ذهنیت دومره آماده نه و چې خوسته یو لیډرشپ ټریننګ ورکول شي. وروسته حمایت ډیر شو.
غرسنی وایي له نورو فعالیتونو سره سره یې د ننګرهار ولایت له یو شمیر علماو سره په ګډه د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې هم یو کمپاین پیل کړی. د هغې په خبره له دې لارې غواړي په دینی علماو غږ وکړي چې د منبر له لارې خلک د نجونو تعلیم او زده کړو ته وهڅوي. د غرسنی په وینا دغه کار یې په دې ولایت کې مثبت بدلون هم راوستی دی، خو شاید ډیره یو ته دا پوښتنه پیدا شوی وي چې غرسنی د دې فعالیتونو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي. پاره دا پخپل وای
اول منګ ته دا یو غټ سوال و او یو غټ پلان ته مو ضرورت و چې سره رقم وکولای شو دا برنامه په دوامدار شکل باندې په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې سرته ورسو، او دا سی یو مالی سرچینه باندې چې ډونر وي او یا یو کم وخت د پاره دا ډونر د پیسې درکې په د باندې منګا اکتفا ونه کو. یو د مهمو بخښونو څخه دا هم دی چې سره رقم د انجونې د صفر څخه شروع کی او پخپل یو تغیر رامن کې، بل دا چې زما خپل شخصي لحاظ باندې زه دا دنده لرم او د هماغه معاش څخه چې هغه ته خلمه کولای شم چې دا برنامه مخ په وړاندې وسمه. زیاتره زمونږ دا برنامه د خلکو په همکاري سره هم سرته رسیږي. کله چې ولایت ته ځو نو مختلف بخشونه هلته موږ سره همکاري کوي، لکه د ځای په بخش کې، د انټرنیټ، د کمپیوټر په بخش کې، د برق په بخش کې موږ سره خپل ولس خلک کومه کوي، نو دا بیا مصارف لږ کمی.
غرسنی وعده نه دی کړی. د مور پلار او انا ترڅنګ دوه خويندې او درې ورونه لري. د غرسنی ورور حبیب بیا وای په خور یې ویاړي او هڅه کوي تل یې ترڅنګ پاتې شي.
غرسنی زما خور ده، خو زمونږ د کور د ټول افغانستان ویاړ ده. تنه ماشوم ته په څه تعلیم او زده کړې سره ډېره زیاته مینه درلودله. زه همیشه د ورور په صفت د خپلې خور غرسنی ملاتړ کوم. هر خور د خپل ورور د کورنۍ ملاتړ ته ضرورت لري، خصوصا زمونږ په افغاني او اسلامي ټولنه کې. نو له همدې کبله زه خپل خويندې حمایت کوم. کله چې غرسنې زموږ له ستړتیا لرله، ما په خوشحالي او په افتخار ورسره مرسته کړې.
په وروستیو کلونو کې افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې ډېرې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې، خو دا چې دا جایزې او په نړیواله کچه ستایل به د افغان ښځو په فعالیتونو څه اغیزه ولري، په اړه د ښځو د حقونو فعاله خاطره اسحاق وی.
بله شک چې دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیزه وکړي، د هغو خویندو لپاره چې مبارزین دي، ځکه هغوی هم تشویقیږي، هغوی هم غواړي چې ورته نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه هم باید لاسته راوړنې ولري. او تقریبا هغه خویندې چې راوتي دي په بیلابیلو ادارو کې کار کوي، هغوی خپل هغه نسبي ازادي ترلاسه کړې ده. نو اوس د دې وخت چې باید نړیوال سره هم خپل ځان مقایسه کړو، او هغوی ته هم ثابته کړو چې افغان میرمنې مبارزه خویند لري، هغوی کولی شي نړیواله کچه هم ورته لاسته راوړنې ولري.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته، او بیا ځلیې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي واورو چې خلک د هغو افغانو ښځو په اړه څه وایي چې کارونه یې په نړیواله کچه ستایل کیږي.
جلپات زینب بی بی بولا کہ سگو سفر کتری خزت بارے کار کر کا خاریان کی خار کی چرتا کار کی کابل خار کی انسا جلپات خار کی بولا کلی خز خاران تو چایو شیم دی کلی خار یو زاری دی ما بس مری بانان ستو ستو مان دی خار خز پی کی جایزی ور کی تکڑے جو پی کی ود کلی خز غریبانان سے پی کی
نادیا د دې کمپاین اوسیدونکو، دا خو یو ډیره ښه خبره ده چې یو افغان انجلۍ په نړیواله کچه جایزه اخلي، او هغه د خپل انجونو لپاره، افغان انجونو لپاره دا ډیره یو ښه د افتخار خبره ده. او دا ده ښایي چې په افغانستان کې سره له دې چې ښځې ډېرې ځورول کېږي په هر ډګر کې، خو بیا هم د افغانې ښځې تر ټولو لوړ استعداد ده.
نو مې قدسی ده پنځه کې استاد یم، دا همدا سالور پنځه خصې د جایزې یم. زما پیشنهاد د دولت او د خزی وزارت دا ده چې وګرځيږي هغه خزی چې لیاقت لري هغه پیدا کی، دوی ته جایزې ورکوي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لوونه تروو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
دا غوړی اچار خبرونه درنو اوریدونکو زموږ اچاری او بهاري سلامونه ومني. څنګه یې کور کې مقراری ده؟ اولادونه مو څنګه دي؟ خوانځي ته ځي کنه؟ کځي د اکسونو لپاره خو پیسې نه درنه غواړي. کای غواړي څومره غواړي غلطوي خو به مونږ د دې لپاره چې اولادونه مو ډېرې پیسې درنه و نه خلی او غلط مو نه کړي، راځي همداسي وکیسه سره باورو.
نو شولې ډټ غنم پاخوه، په کور کې سلويخت غلوه، په فساد کې ماهران و، په غلا پسې روان و، ولس ورته حیران و. ونو یو بډک و چې پلارې په خونځي کې شامل که، د مکتب ادارې پریکړه وکړه چې ټول زده کوونکي دې د سوانه فورمونو لپاره عکسونه راوړي. په همدې خاطر یې له یوې عکاسخانې سره قرارداد وکه، او د عکسونو د اخیستلو په خاطر یې له ټولو زده کوونکو د لس افغانیو د راټولولو پریکړه وکړه. د ښوونځي مدیر لس افغانۍ 40 افغانۍ کړې چې لس د ته پاتې شي. سرمعلم ته یې وویل چې نگران ته دا خبره ورسوي چې زده کوونکي 40 افغانۍ راوړي. سرمعلم 40 افغانۍ 150 ته پورته کړې چې د ده خوله هم پکې خواږه شي، او نگران ته یې خبره ورسوله. نگران هم چې د پیسو په وهلو کې مهارت درلود، دیرش افغانۍ سلویښت افغانیو ته پورته کړې او زده کوونکو ته یې وویل چې سبا سلویښت افغانۍ راوړي. بډک چې د همداسې یو ښوونځي زده کوونکی و، سلویښت افغانۍ پنځوس افغانۍ کړې او موضوع یې خپلې مور ته داسې ورسوله چې مکتب ته د عکسونو په خاطر پنځوس افغانۍ ترې غواړي. د بډک مور چې یوه هوښیاره او چوتاره ښځه وه او تل به یې د بډک پلار غلطاوه، دې هم پنځوس افغانۍ سل افغانۍ کړې او د بډک له پلار څخه سل افغانۍ واخیستې چې زوی ته یې ورکړي او هغه بیا عکس پرې واخلي. په هر حال هر چا په نوبت په دې اختلاس کې برخه واخیسته. اوس نو تاسې ووایئ چې داسې حالت په دې هیواد کې روان وي، دا وطن به جوړ شي؟ ځواب مو په دې پته راولېږئ. اچار پروډکشن، د پوست بک شمیره 440، د فساد پوسته خانه.
درنو اوریدونکو، تاسې خو پوهیږئ چې د 1990 کال مو په ډیرو دروغو او رښتیا سره خلاص کړ، مقصد تیر شو او دا د 1990 کال مهم پیل کړ. دا غوړې اچار خبریالانو بس بیبي بلنستې او انارګل چنار له فالبین سره مرکه کړې چې په دې مرکه کې د راتلونکي کال فالونه ترې پوښتلې چې کوم کارونه به کیږي. راځئ دا مرکه په ګډه په خپلو مبارکو غوږونو واورو.
خفل بینیار صاحب، خبرونه ته ستړی مشه. مو خوشاله یو چې نن تاسو غوندې یو عظیم شخصیت په خپل خبرونه کې لرو. ویاړ مو راو بخې چې راغلی.
خیر اوسې، ژوندی اوسې. ما هم دا د خپل د فالونو کتابونه له ځان سره راخیستي او غواړم د فالونو په کتلو سره خپلو وطنوالو ته خدمت وکم.
ښه نو، اوس به یې له کومې برخې نه شروع کړو؟
هره برخه مو چې زړه وي بنده حاضر دی.
ځل پاکي او صفایي څخه وایي پیل کړو. خانو فاربینیار صاحب، دا به راته ووایي چې په دې کال کې په پاکي او صفایي برخه کې څه به وشي؟
زما د فالبینۍ د کتاب په درېیمه پاڼه کې راغلي چې د تیرو کلونو په څیر به سږکال هم چوروالۍ یو لړ پلانونه په کاغذ ولیکي او د رسنیو له لارې به یې د خلکو تر غوږونو ورسوي او بیا به په باټو بازار تود کی چې داسې کوو هسې کوو، خو په عمل کې به چوروالۍ کثافات له ویالو راوباسي او په سړک به یې غورځوي. د کال تر پایه به بیا همدا کثافات بیرته ویالو ته وغورځي تر څو بل کال هم چوروالۍ بیکاره پاتې نه شي.
ښه فالبینیار صاحب، د خلکو له خوا به د پاکۍ او صفایۍ په برخه کې څه وسي؟
خلک به هم د پخوا په څیر هیڅ ونه کړي او دوی به کثافات له خپلو کورونو راباسي او د کثافاتو د پیلر په منځ کې نه بلکې شاوخوا به یې غورځوي. ځینې به د دیوالونو بیخ او یا هم نورو ګوښه ځایو ته سرګشته تیریږي او که څوک یې عکس یا ویډیو واخلي او پسې خپره یې کړي، نه به ده ته او نه به مونږ ته عزت پاتې شي.
ښه ښه، نو فالبینیار صاحب، دا د روغتیا فال وګوره چې دلته به څه کیږي.
ته ودرېږه چې زه د روغتیا پاڼه پیدا کړم کنه. دا دی د کتاب په اووم مخ کې راغلي چې ډېر کارونه به وشي. د ګرمۍ په موسم کې به بې شمېره ناروغۍ زموږ میلمنې شي، د هوا ککړوالی به هم خلک تر روغتونونو ورسوي او دا یې لا څه کوي چې آن ناروغان به زموږ تر ګاونډیو هیوادونو او د ګاونډیو تر ګاونډیو هیوادونو پورې لاړ شي او هلته به یې یا ترجمان غوښو کوي او یا به هم روغتونونه په دریو ګولیو زر ډالر ترې واخلي. دوی به خوشحاله وي چې والا اوس به ښه شم، خو خبر به نه وي چې د روغتونونو لخوا دوی غلط هو جایږي.
ښه فالبینیار صاحب، د روغتیا له برخې به تیر سو، اوس به راسو د تورسرو برخې ته چې کوم کارونه به په دې کال کې وسي.
ښه ښه، د تورسرو په برخه کې ته صبر چې زه د الفال المنل تور سره برخه وګورم. اوه هو 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 هو، دومره کار نه کیږي. په 1499 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د تور سره لونومه د تور سره د اخونو مدافعان سو استفاده کوي، بیا به اخوا دیخوا محفلونه نیسي تر څو کوم فن ترلاسه کړي او کیس مې ځان ته جوړ کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. او په نورو تور سره باندې چې هر څه ستونزې راځي صبر دی کوي. نو
فالبینیار صاحب، د مخابراتي شبکو په برخه کې به کوم کار وشي سکاله او کنه؟
د بنده د کتاب پنځمه پاڼه وایي چې په دې برخه کې هم کوم مهم کار تر سترګو کېږي نه. هغه پخوانۍ غلاوي به دوام ومومي او د موسیقۍ اونیزو پیامونو او فري اړیکو او نه پوهېږم څه او څه په نوم به مخابراتي غلاوي لا پسې زیاتې شي او مخابراتي فعالیتونه به هم دومره عالي نه وي. مونږ او تاسې خو یې وینو چې د ورځې لخوا انتن وي او د شپې لخوا د ساحې څخه خارج یو. تر ټولو ډیر تاوان به مینان او نوي کوژده شوي کسان وکړي، ځکه دوی له خپلو ګلبشرو سره په موبایل کې ډیر غږیږي، نو دا به مو حال وي.
ښه فالبینیار صاحب، د زده کوونکو د روزنې په برخه کې به څه کارونه وسي؟
ته صبر چې کتاب څه وایي. بلې په دې برخه کې مې ګلالۍ کتاب وایي چې داسې ډېر زده کوونکي به په زده کړو بوخت شي او د کال په آخر کې به یې اکثره ناکام وي، خو که یو کریډیټ کارت یوه قطۍ غوړي د معلمانو کور ته یوړل خبره حل ده. او که په شیرینۍ کې د موبایل کوم سیټ استاد ته واخیستو نو نور اله نور خې د کامیابۍ نمرې به واخلي چې آن په درجه کې به راشي.
ترنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به دوه تمثيلي ټوټې وبرې چې د وکیلانو له بی وفایي او د زورواکو له غیر قانوني کړنو سره کاغه وغاړي کلري.
او خزی چه دی وکړل؟ موټر ته دی پلیټ واخیست کنه؟
نه پلیټ ولی ورته واخلم، زه خو په ثبوت وکیل یم، دغسې بې پلیټ موټر ګرځوم.
ګوره، هغه ورځ له پولیسو سره جنجال وکړ او هغه غریب دی په چپیړه ووهه، دا ښه کار نه دی. موټر ته لمبر پلیټ واخله چې بیا داسې سرخوږی درته جوړ نه کی.
د چه شي سرخوږی؟ هغه ورځ دی و نه لیدل چې پولیس مې څنګه په چپیړه ووهل؟ زه خو د چا په قصه کې نه یم.
شرم دی، په ډیرو ځایو کې دې ویډیو خپره شوه، فیسبوک کې ټول خلک په تا پسې غږیږي، ډیره بده خبره ده. که ته نه شرمیږې زه شرمیږم.
پرېږده پرېږده چې خبر شي، خلک چې څه وایي ودې وایي، زه په چا باندې برکم نه نیسم. که بیا ماته ستونزه جوړېده بخښنه به وغواړم، کیسه به ختمه سي.
ګوره، داسې ونیشي چې ته به هر ورځ لانجې کوي او بیا به بخښنې غواړې، آخر به د ټول عمر په بخښنو تیر شي.
چیرته ځې وروره؟ خیریت خو به وي؟ څوک دی په کار دي؟ داسې په خپل سر روانې؟
زه د غومبسې کلي اوسیدونکی یم، راغلم چې وکیل صاحب وګورم.
د غومبسې د کلي اوسیدونکی او که د مچۍ؟ وکیل صاحب وخت نه لري چې چا سره وګوري، زالته ودرېږه.
یا وروره، زه یوه ستونزه لرم او وکیل صاحب باید مرسته را سره وکړي.
ستا ستونزه دې خدای حل کړي، ورځه دلته مه درېږه، ځه چې اوس قومندان راځي.
وا وروره، ما دې وکیل ته رایه ورکړې وه او دا د وکیل دنده ده چې خلک وګوري او د ستونزو په حل کولو کې مرسته ورسره وکړي.
څه رایه دې ورکړې؟ نه به دې ورکوله، تا ته خو چا نه وویلې چې رایه ورکړه. که تا رایه ورکړې وای او که د نه وای ورکړې، وکیل صاحب هغسې هم کامیابې ده. د وکیل صاحب د کور له مخې لرې شه، که نه همدا اوس غږ کوم چې ځان مرګی دی او غواړي وکیل صاحب ووژني. ځه
دا
داخ پروانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کې وو صادق سپینغر، برای افغانپور نجیب الله سمیم، شفیق لکنخیل، هارون ګلزاد او زه همایون هیوات. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو دا پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.